پټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري خو د اوربان په شرط. دوستانو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور راپورونه او مطالب هم اوریدلای سي، خو په سر کې د اجمل انس خد افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وو.
دا بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه ویلي چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بندې دي او په چین کې د کرونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت د خپرېدو په حال کې ده. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د تاوتریخوالي هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو مرستیال عمر وړایچ ویلي چې داسې یو بحراني حالت کې چې پر ملکي خلکو حملې کېږي دا خبره بې معنا ده چې د تاوتریخوالي اندازه به کمه شي. نوموړي ویلي د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته ژمنې وي او پر ټولو ملکي افغانانو حملې سمدستي بندې کړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په وروستیو کې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې منلې چې د تاوتریخوالي اندازه برا کمه کړي، خو د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي د هغوی دا بیان مفهوم نه لري. د افغانستان حکومت همداراز ویلي چې له طالبانو سره یوازې په دې شرط خبرې کولی شي چې د هغوی له لوري ورباندې اعلان شي. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بندې دي. د غور یو شمېر اوسیدونکي تور پورې کوي چې د راتلونکي مریض کال مالی بودیجه متوازنه نه ده. د کسانو دولتي ادارې بندې کړي دي او د ولایت د ودانۍ مخې ته یې پرلت وهلي. د نثار احمد کوهین په نوم یو اعتراض کوونکي ازادي راډیو ته وویل تر څو چې حکومت د ولایت د لویې لارې او د برېښنا د بند لپاره بودیجه نوي منظور کړي دولتي ادارې به همداسې بندې وي. د غور والي غلام ناصر خازي دا مني چې محلي ادارې بندې شوې دي. ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ځواب ته انتظار دی چې د معترضانو غوښتنو ته څه وایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفر ډډه وکړي. په چین کې د کرونا په نوم یو وژونکی وایرس په چړکې د خپرېدو په حال کې دی او څه باندې څلویښت تنه یې تر اوسه پورې وژلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس بشیر احمد پرون ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم چین ته کم شمېر افغانان تګ راتګ کوي خو د سیمې په هیوادونو کې د کورونا په نوم د خطرناک وایرس د خپرېدو امکان د اندېښنې وړ دی. اخوا په چین کې دا وایروس په سرعت د خپرېدو په حال کې دی او د ریپورټونو له مخې دا ناروغي د فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې. چین نن ویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه یو څلوېښت کسان وژل شوي او لږ تر لږه یو زرو دوه سوه واتیا کسان پرې اخته دي. دا ناروغي د چین په نهه ویشت ولایتونو کې خپره شوې او دوه سوه اووه دېرش ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی. فرانسه وایي چې درې تنه په دې ناروغۍ اخته شوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دغه هیواد کې پر دې ناروغۍ د دوو کسانو د اخته کېدو خبره کړې ده. تر دې مخکې په استرالیا کې په دې ناروغۍ د یو تن د اخته کېدو خبر ورکړل شوی و. دا بلاروس ولسمشر مسکو تورن کړی چې پر هیواد فشار راولي چې له روسیې سره یو ځای شي. الکساندر لوکاشنکو پرون د بلاروس په ختیځ کې د کاغذ جوړولو په یوې فابریکې کې کارګرانو ته د خبرو پر مهال وویل روسیه چې ارزانه تیل او ګاز چمتو کوي له خپلې انرژۍ استفاده کوي چې بلاروس له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، خدای به کله هم اجازه ورنکړي چې داسې وشي. لوکاشنکا له 1994 کال را په دې خوا د بلاروس ولسمشر دی له هغه وخته چې دا هیواد له روسیې د یو خپلواک هیواد په توګه بیل شوی. بلاروس د سون موادو او نورو مرستو په برخه کې ډېر زیات پر روسیې متکی دی او دغه هیواد نورې اروپا ته د روسیې د انرژۍ د لیږد یوه عمده لاره ده. بلاروس د تیلو د ترانزیت پر سر له روسیې سره اختلاف پیدا کړی او کله ناکله روسیه د تعرفو د زیاتېدو له لارې د لوکاشنکا پر حکومت فشار زیاتوي. دغه دوه هیوادونه د تیلو د انتقال په برخه کې د کال په سر کې موافقې ته ونه رسېدل چې تر هغې وروسته مسکو په بلاروس کې د تیلو له تصفیه خانو مرستې ودرولی، لیکن د جنوري له څلورمې وروسته د دې مرستې و برخه بیرته پیل شوه. د فرانسې د یوې مذهبي خیریه موسسې څلور کارکوونکي په عراق کې ورک دي. د منځني ختیځ لپاره د مسیحیانو سازمان وایي چې پرون درې فرانسویان او یو عراقي کارکوونکی په بغداد کې تلیتم شوي. د اس او اس په نوم دغه سازمان له 2014 کال راهیسې په عراق کې وروسته تر دې فعالیت پیل کړی چې داعش ډلې په محاصل کې په زرګونو مسیحیان او یزدیان مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي. دا فرانسوي سازمان د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې فعال دی، هلته ګڼ عیسویان اوسیږي. او د ترکیې په ختیځ کې د زلزلې له کبله 13 کسان وژل شوي او 225 تنه ټپیان شوي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې تیره شپه سختې زلزلې ولړزولې. د دې زلزلې کچه د ریختر 6.8 بلل شوي. په ایران، سوریه او لبنان کې هم د دې زلزلې ټکانونه احساس شوي دي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي افغان ولس مشر او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري:
د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پاک دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسي مخکې له مذاکراتو څخه.
افغان تحلیل ګران بیا وایي چې د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه د دولت او طالبانو لخوا پر یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډپ کولای شي. ناصر شفیق وایي:
تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو بې ژمنتیا سره نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی.
په چین کې د کورونا په نوم وژونکو ناروغي په چټکۍ په خپرېدو ده او له کبله یې د مړو شمېر هم ډېریږي. دغه ورځ په افغانستان کې به هم د دې ناروغۍ د اغېز په اړه د امیر روغتیا وزارت څرګندونې واوري. که وخت نو راپورونه هم لرو، خو په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اورېدل شي. ورڅ ته خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان دولت د طالبانو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي افغان ولس مشر محمد اشرف غنی او د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال د سولې مخالفین دي. د دغه هیواد سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګ اراده لري خو د اوربند په شرط. طالبانو پر خپل یو رسمي ویب سایټ د اونۍ تبصرې په نوم مطلب خپور کړی او پکې ویلي دي چې د افغان حکومت دوه مهمو چارواکو وروستي څرګندونې ښیي چې سولې حل ته چمتووالی نه لري. په دې اړه نور تفصیل افیروزا عزیزه که ویچی در کابل استودیو تخم در وزره سر در تلفن پرکر شده. فیروز اخبار وانی در شد اغلی
دیر ازیات مننه فریبا جانی. سلامونه تاست و در ازادی راژیو طول و قدر مناوریدون کده. در افغان سولی پارا په سویس که دولس مشر محمد اشرف غنی و په کابل که یوی غندی تا در هغه در چکنیزی جلی در لمری مرستیال امرلا سالی و رسته و سرگندوانی در طالبان و غبرگون را پاراولی او ولس مشر او خاغلی سالی در سولی مخالفین بلیل دی. ولس مشر در چهاجم پوراست په سویس داوس خار کې د نړیوال اقتصادي مجمع کې خبريالانو ته ویلي ک طالبان د تاوتریخوالي لکمولو لاس وانخلي او بخی د تاوتریخوالي لختمولو لاس وانخلي. دای به اجازه ورنکړي چې طالبان له امریکا سره د سولې له مذاکراتو په سوء استفادې واک ته ورسیږي. همدارنګه د خغلی غنی د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح بیا د پنځمې په ورځ په کابل کې د سولې اړوند یو غونډه کې ویلي چې ممکن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د غدوار لورو ترمنځ جګړه ختم کړي، خو دا خبرې بعد طالبانو او افغان ولس ترمنځ جګړه پای ته ونه رسوي. د خغلی غنی او امرالله صالح څرګندونو دوه ورځې وروسته یعنی نن طالبانو په خپل یو تازه اونیز خبر شوی مطلب کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیالی امرالله صالح د سولې مخالفین دي او هڅه کوي چې د جګړې لمبې لا تودې وساتي. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
د د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې پاک مونږ اراده لرو، د دې لپاره مونږ خپل حسن نیت هم ښودلې ده. نه پوهیږم دوی ولې دا خبرې کوي چې د افغان حکومت د سولې لپاره اراده نه لري. که د دوی هدف دا وي چې مونږ دا تاوتریخوالی کموالی نه منو، دا د هیچا هم د منلو وړ نه ده. دا د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسي مخکې له مذاکراتو څخه.
اغلی انوری وای تر کومه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري ونسی په افغانستان کې به سوله رانسی. ل دې سره د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم د لومړی مرستیال امر الله صالح د څرګندونو پاړه دغه ټیم وایان رضوان مراد وای چې دوی د سولې مخالفین نه بلکې د با عزت سولې غوښتونکي دي.
کله چې وایي چې موږ د سولې مخالف یو، اما د کوم سولې؟ آیا د افغانستان لپاره سوله، د افغانستان د خلکو لپاره سوله، یا که په قطر کې د امریکا او طالب ترمنځ معامله؟ نو دغه معامله چې د امریکا او د طالب ترمنځ د افغانستان لپاره څه لري؟ د دولت ساس د لومړي مرستیال د څرګندونو هدف هم هغه د افغانستان د با عزت سولې موضوع ده.
له دې سره وسلوالو طالبانو په خپله ویبپاڼه په یو نوي بیان کې له دې کبله چې امریکا سره له دې چې هغوی د سولې د موافقې لپاره د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه نوي غوښتنې ورڅخه کړي او له شکایت ډک بیان یې خپور کړی. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا یې نه ده څرګنده کړې چې امریکا کومې نوي غوښتنې کړې دي. بلې فریبا جانې،
ډېر مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو راپور خو مو واورېده. بل خو د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې طالبان او افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې د ښه نیت لپاره خپلو څرګندونو ته پام وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي چې د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې پر یو بل تور لګول او پر ضد څرګندونې د دغو مذاکراتو مخه ډپ کولای سي. له ښاغلي شفیق سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده، په ګډه به یې واورو.
کته او تریخواله په نسبی توګه راکم شي او دا خبره وسره شي چې روسته د افغان حکومت سره هم تفاهم باید منتج وسی، بلکې تر هغه پورې به یعنی نور مسائل هم لکه مخکې په خوا چې خلیل زاد ویلی و چې دا ټول مسائل یو د بل پورې تړلي دي. که ټول سره یو بل سره تړلي شي نو بیا د افغان حکومت سره دا شک زیاته راکېږي چې
د افغان حکومت پر طالبان او طالبان پر افغان حکومت د سولې د هڅو د ناکامولو پړه اچي.
افغان حکومت چې اوربند شرط دی، اوربند خو په حقیقت کې د بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې د مذاکراتو یعنی یو نتیجه راوځي. نو چې تر څو پورې د افغان حکومت سره تفاهم نه شوی نو اوربند به څنګه رامنځته شي؟ دا خو بېش منتیا اصلا نه راځي تر څو چې بین الافغاني تفاهم نه رامنځته شوی. قدرت چې افغان حکومت په دې داریږي چې د اوربند امریکایانو سره ووسی او طالبان د دوی سره جګړه کوي، غواکې د امریکایانو او د طالبانو په دې باندې پریکړه چې افغان حکومت لمنځل لري کړی شي. چې موږ ته د یو منځګړی افغان ګروپ اړتیا ده چې هم طالبان هغه دښمنتیا وخی، هم افغان حکومت هغه دښمنتیا وخی، او له دواړو نه واکوالي او بیا په هغه په نتیجه کې اوربند راځي که بل افغان تباه راځي، من به په یو بل باندې بے باور نه یو.
شفیق صاحب، په دې وروستیو کې د امر الله صالح سرګندونې ته واورېدلې، ویلې دي چې د قطر مذاکرات د طالبانو د افغان ملت ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولی، بل خو د طالبانو وروستۍ سرګندونې دلته ستونزه چیرته موجوده ده؟ د حل لپاره باید شي اوسي د لپاره څه خبرې مثبتې پایلې ورکړي.
زه په دې باور یم چې امریکایانو باندې تر څو پورې چې د افغانانو ترمنځ چې هم طالبان هم حکومت د یو منځګړي ګروپ وساتت باندې ملي اجماع رامنځته نه کړي او هغه په دې منتج نه شي چې د سیمې اجماع رامنځته شي او حتی د مطرحو زورواکو هیوادونو لکه روسیا او چین قوي هیوادونو ملاتړ حاصل نه شي، امریکایان وتلو ته ژمنتیا نه ښیي. نو د دې له امله زه همیش دا وایم چې ای افغان حکومت، ای وسلوالو مخالفینو، تاسو چې کله هم یو لور د بل په غیاب کې د امریکا سره کېنئ، د دې معنا دا ده چې تاسو خپل نیمه برخه امریکا ته ورکوي، دا بل لورې هم نیمه برخه امریکا ته ورکوي. امریکا هر ډول لا سرړونه لرلی شي، مګر موږ دواړه افغان لوري بل سرړونه ونه لرو. دا هغه لپاره ښه خبره ده چې دا بین الافغاني تفاهم د مازه کولو لپاره یو منځګړی ثالث ګروپ رامنځته شي، تر څو د هغه په نتیجه کې بل د ملي اجماع د جوړ نه رامنځته شي.
افغان سیاسي تحلیلګر ناصر شفیقو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دوستانو د سولې او دغه راز نورو اړوندو افغانستان دننه او یا بهرن په بهر کې د مهمو تحولاتو تازه جزئیات کالی سي د ازادي راډیو خبري چې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ صفه 12:00 د افغان پر سره شهر 15 صفه خبرونه لري. په دې برخه کې به د ناجي صفیز خد افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د مالیاتو له دوه برابر کېدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیاتو لوړوالی لامل شوی چې د دغه هیواد په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شي.
شپږ پاله یا اووه پاله کې مالیات څو چنده لوړ شوی دی، یعنې شپږ فیصده او هم په لخو کې تقریبا ډېر زیات راغلی دي. دغه کارونه لامل کېږي چې نرخ په لوړوالي کې مهم رول ولوبوي.
هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو د افغانستان د مالی وزارت په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د نباتي ناروغیو او افتونو د مخنیوي لپاره روزنیز پروګرام پیل شو. په دې روزنیز پروګرام کې د فنی کارکوونکو لخوا بڼوالو ته د نباتي ناروغیو او افتونو د وقایې هر اړخیزې لارې چارې په عملي او نظري ډول ښودل کیږي. د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دوی هلې ځلې پیل کړي چې بزګران د کیمیاوي درملو د استفادې پر زیانونو وپوهوي او د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د ناروغیو مخه په میخانیک کی لارو چارو ونیسی ترسو په خبرې له روغتیایي او اقتصادي پلوه ګټور تمام شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1470 افغانۍ.
دوستانو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. لکه څنګه چې تاسو هم په دې وروستیو کې په دې خبره باندې راپورونه اوریدلی دي، په چین کې د کورونا پر ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی او راپورونه وایي چې دا ناروغۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم خپره سوې ده. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی ده، اوس راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه ته شرح لای. لومړی دا اوس چې په چین کې په کورونا ناروغۍ څومره کسان اخته شوي دي او څومره ورڅخه مړه شوي دي؟
فریبا جانې، د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په عین حال کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو تابع شوې ده. چین نن شنبه وویل چې 140 تنه په دې هیواد کې په کورونا ناروغۍ مړه شوي او د دې هیواد په 9 ولایتونو کې لږ تر لږه 1200 اچاتنه اخته شوی دی په دې ناروغي باندې. د چین په شارونو کې چې کله مش په تلویزیونونو کې ګورو، هر ځای خلک وینو چې مولونه وهل دي او یو خاص عالی دی ځینو کسانو په لاس کې چې ټوله ماینه کیږي، خصوصا په هوایي ډګرونو کې چې داسې نه چې څوک اخته وي او نورو ته مرض انتقال نه کړي. چینایي چارواکي وایي چې په اخته شوو کسانو کې د 210 تنو حال نازک دی. دوی دا هم وایي چې د کورونا ناروغي ویروسو د هویي ولایت په یوه روغتون کې د یو ډاکټر ژوند هم اخیستی دی.
نو راپورونه څه ښیي چې آیا له چین څخه د باندې هم دغه ناروغي خپره سوې ده؟ په ځانګړي ډول که افغانستان یاد کړو چې افغانستان غوندې هیوادونو کې هم نشي لیدل سوې دي. که څنګه
د افغانستان په اړه تر اوسه پورې لاسه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تدابیر یې ورته غوره کړي دي او اقدامات تر لاسه لاندې دي. خو البته له چین نه د باندې په دې ویروسو د چا د مړینې په اړه هم کوم راپور تر اوسه پورې نه دی خپور شوی، خو فرانسې ویلي چې په دې هیواد کې 3 تنه په دې ناروغۍ اخته تشخیص شوي دي. فرانسوي چارواکي وایي چې 2 ناروغان د پاریس په یوه روغتون کې او یو بل د بوردو ښار په یوه روغتون کې بستري کړي دي. همدارس د امریکا متحده ایالاتونو د 2 قضیو راپور ورکړی دی چې یوه د شمال لویدیځ په سیاتل ښار کې ده او بل د شیکاګو د 18 ښځې قضیه ده. دا 2 تنه په وروستیو کې چین ته تللي او بیرته تازه امریکا ته ستانه شوي. د رواني جنوري په لومړیو کې د استرالیا روغتیا روغتیایی چارواکو په دې ناروغۍ د لومړني اخته کس خبر ورکړی و. یعنی تر ټولو مخکې له چین دې باندې په استرالیا کې دا قضیه کشف شوې وه.
بله، ډېر زیاتمننه کوم. سمت سروان.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو، مخکې مو په راپور کې لسمه سروان څخه واورېدل چې په چین کې د کرونا پر ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. آیا افغانستان د دې ویروس له خطر څخه خوندي دی؟ او که دا ناروغۍ افغانستان ته سرایت وکړي، حکومت د هغې پر وړاندې د مقابلې لپاره ظرفیتونه لري؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې له رئیس بشیر حمید سره مرکه کړې ده. ښاغلي حمید، په پیل کې د کرونا ویروس د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
کرونا ویروس چې دی، یو ویروس دی چې په ژو کې او په چرګانو د حیواناتو سره دی، انسانانو کې ډېر کم دی. مونږ تاسو 2003 کال کې یو اپیدمی یو شیو د دې مرض په انسانانو کې په درلودل چې سارس نومېده، په هغه کې 8000 کسان اخته شو په دې مریضۍ کې او 800 کسان هم مړه. او بیا هم په 2012 کال کې عربستان سعودی کې دا مرض همدا ویروس وو چې په یو بل شکل کې راغلی وو او انسانان وخته شو پکې. اوس هم دا مرض یو نوی شکل کې راغلی دی، تنفسي طرقو مریضي سبب کېږي، سینه او بغل مونږ تاسو ورته وایو.
په افغانستان کې فقر او د چاپیریال وضعیت ته په پام سره څومره افغانستان د ناروغۍ د سرایت له ګواښ سره مخامخ دی؟
افغانستان خود تروسه پوره ډیر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو سو متنانو وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره، ډیر کم دی. مګم یو خطر دی چې دا مرض د چین نه اوس نور مملکتونو ته لکه تایلند او نور مملکتونو ته هم خپره شوی دی، او امریکا کې هم یو واقعیت دی تشخیص شوی دی. خو دا خطر دی چې دغه کسانو چې سفر کوي او نور ملکونو ته ځي او راځي، دلته مونږ او تاسو لپاره یو الارم دی چې دوی کراشي مریضانو سره تماس کوي، دوی کولای شي دا مرض افغانستان ته هم راوړي. مګم تر اوسه پورې مونږ دا مرض په افغانستان کې نه لرو، خو مونږ تیاری پکې نیولې دی.
او ډاکټر صاحب، استاسو سپارښتنه خلکو ته، عوامو خلکو ته څه ده چې د دې ناروغۍ پر وړاندې څنګه خپل ځان وساتي؟
اول خو هغه کسان چې له سفر نه راغلي دي، او یا هغه کسان سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي، دوی سره تماس دي کې دي، د سینه او بغل ریزش، زکام، داسې راز او علائم لري، دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي او ډاکټر ته خپل کیسه وکړي چې دوی باید د جدي ونیسي. که څوک ډېر ضروري کار ونه لري، خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي. درېیمه خبره دا ده چې هغه کسان چې زکام، ریزش او سینه بغل داسې ناروغي لري او توخی کوي، او هغه کسان چې ناروغانو سره هم نږدې دي، باید ماسک ولري. بله خبره، مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې مریض دي او مریضانو سره په تماس کې دي، باید خپل لاسونه اوبه او صابون سره ومینځي. او بله خبره دا ده چې خلک اوري چې څوک دوستان او اقارب مریض دي، باید چې مریض سره ډېره نږدې ونه شي، حداقل یو متر فاصله مریض سره ونیسي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ناروغۍ په اړه تر اوسه پورې خلکو ته څومره معلومات ورکړي دي؟ یعنی عامه پوهاوی یادوم،
د روغتیا وزارت خو زموږ همکارانو د رادیوګانو، تلویزیونونو او نور رسانو لارې نه خلکو ته دا آگاهي ورکړي. خو مګم یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې دا ویره او د ترس خبره نه ده. زموږ خلک بیل دین هم په ویره ژوند کوي، دا څه ضروره نه ده چې اوس یو بل ویره معرفي وکړو. خو مګم خبره دا ده چې دا یو مریضي ده چې خلک آگاهي ولري، له دې مریضي نه وقایه او جلوګیری کیدای شي.
افغانستان له چین سره ګډ سرحد لري، دا خبره څومره افغانستان ته د دې ناروغۍ د سرایت خطر زیاتوي؟
دا خو سمه ده چې افغانستان د چین سره یو سرحد لري، خو دا سرحد خو ډېره لږه ده او تګ او راتګ د دې لارې نه نشي کېدای. نو ووهان ښار چې د چین په غرب کې دی زمونږ ډېره لرې دی او زمونږ خلک تګ او راتګ هم پکې لږ دی. دا خطر چې له سرحد له لارې مرض مونږ او تاسو ته راځي دا خطر نشته. یوازې انټرنیشنل سفرونه چې کوي خطر په دوی کې شته دی، خو دوی هم که مریض خلک سره په تماس کې نه وي بیا هم کوم خطر نه دی.
او وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب حمید، چې که فرض کړو چې د دې ناروغۍ علائم په افغانستان کې ولیدل شول، د افغانستان حکومت په خاص ډول د روغتیا وزارت څومره د پرسنل او د وسایلو له نظره وړتیا او ظرفیتونه لري چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مقابله وکړي او مخه یې ونیسي؟
د عامې روغتیا وزارت او بین المللي همکارانو سره یو ځای مونږ په دې مرحله کې یو بررسي کوو، خپل ظرفیتونه د شفاخانې او د تشخیصي او تداوي د تجهیزاتو او ټولو ظرفیتونه بررسی کوو، ګورو چې څومره مونږ کولای شو چې د مرض په مقابل کې اقدامات ونیسو. خو تر اوسه پورې مرض په افغانستان کې نه دی راغلی. مونږ خپل آمادګي نیسو او شفاخانه کلینیکونه او ډاکترانو ټول 24 ساعت د خلکو په خدمت کې دي. د لوی خدای په همکاري سره او د خلکو په همکاري سره کولای شو چې دا مرض افغانستان ته راځي به مهار وکړو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې مشر بشیر حمیدو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې روانې پروسې په تړاو لیکنې او تبصرې کړې دي. غټ ټکی ناجی صاحب لوستي.
هشت صبح ورځپاڼې خپل سرمقاله داسې پیل کړي: جمهوریت د افغانانو اساسي غوښتنه. سرمقاله لیکونکي د سولې ورسېو خبرو اترو ته په اشاره لیکلي: له جمهوریت پرته هیڅ نظام نشي کولای چې افغانان تر یو چتر لاندې راټول او ګټې سره خوندي کړي. وړاندې راغلي تیرو تجربو دا ثابته کړي چې د جمهوریت نظام او انتخاباتو له مشروعیت پرته به هیواد یو ځلی بیا جګړې ته وټیل وهل شي چې د دولتي نظام په نوم به څه پاتې نه شي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې خلک داسې مذاکرات مشروع ګڼي چې رهبری د حکومت په لاس کې وي، او خلک دا نه مني چې یو څو سیاستوال او استازي دې راشي او د سولې هوکړه لاسلیک کړي. نو حکومت ته اړتیا ده چې د ټولو سیاسي لوریو اعتماد رخپل کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې روانو خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي لیو کال ډیره موده کیږي چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي. ظاهرا داسې ښکاري چې ګنې دا خبرې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره دي، خو داسې هیڅ تمه ترې کېدای نه شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د قطر ډله چې د طالبانو استازي ځانونه بولي، هغوی هم یوازې او یوازې د قدرت ترلاسه کولو او د افغانستان او امریکا د دښمنو لوریو له پلان سره سم په یو دریز ولاړ دي چې هیڅ پکې تغییرات نه راځي، او دا ډله د هغو طالبانو استازولي هم نشي کولای چې د سولې تګې دي په سنگر کې ځپل کیږي او آن د یوې ورځې د اوربند ګڼ ارمانونه یې په زړه کې غوټه دي. د سولې پروسه او د بې باورۍ سرکونه دا د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ بې باورۍ د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ځنډنی شي. وړاندې راغلي امریکا هر ځل د توافق له نهایي کېدو وروسته او تر لاسلیک وړاندې له نویو شرطونو او بهانو سره رامخته کیږي چې دا په هیڅ صورت د یو مذاکره کوونکي اړخ له قول او شان او شوکت سره نه ښیي. د سرمقاله لیکونکي په باور روسیو بې باوریو او کړکیچونو سره سره افغانان لا هم خپلې هیلې او امیدونه په زړونو کې ساتلي او د مذاکراتو بریا ته سترګې په لار دي.
و اوس هم ستاسې هغه پیغامونه چې د تاسو وتل شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رسولې. سمې اولا د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکي چې طالبانو د افغانستان د حکومت تر وربند کونه کړي په افغانستان کې تشدد نه کمیږي. یوسف اقبال له خوست لیکي طالبان باید وربند ته غاړه کېږدي. زما په نظر بې له وربند د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسیږي. که طالبان په رښتینې معنا سوله غواړي نو وربند وکړي. انجینیر محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د سیاپشتې سیمې څخه لیکلي چې د حکومت څخه غواړي په دې سیمه کې اوبه مدیریت کړي. او میر احمد ملت پال د هلمند د نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې بارانونو د خلکو کورونه زیانمن کړي دي او باید پام ورته وسي. دوستانو زموږ د